افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. آیا طالبان به وکولی شي د نړیوالو غوښتنې پوره کړي؟
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
په دې اړه مو پر یو راپور سربېره د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که نړیوال غواړي افغانستان امن وي نو له طالبانو سره باید تعامل وکړي. یونیسف د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې له مخکې د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځای و. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې د ماشومانو ستونزې لا زیاتې شوې.
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan la diri mudira hisse de mashumano la para tiz maki yow la tar tulu bad zayuno chakhawo.
De Ningrahar usidun ke de talibano la simayi zayidari gwaari che de Ningrahar de kanal ghas shwi zmiki che patiru hukumatunu ke zoor waku lande kriwi betra wagrzewi.
Ziyat zmiki khalku shakhsi panamu bani kawali juri kri kawali tiri kri di.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي له غیر قانوني لارو یې خاورې ته داخل شي نو به یې بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي.
یاره موږ سره آلریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا خو فرض کړه موږ دې ته اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز را لاوډ نو ډېر زیات راځي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه چمتو کړي دي. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر تدریس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان به له بشري ناورین سره مخ شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې له افغانستان او ځینو ګاونډیانو سره به 1500 میلیون یورو مرسته وکړي. او د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال طلعت بیګ او څو نور چارواکي نن کابل ته تللي. پوره خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان به له بشري ناورین سره مخ شي. ښاغلي ګبریسز نن په جنیوا کې یو مجازي خبري کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د تیرو شلو کلونو د پام وړ لاسته راوړنې د لمنځه تلو په حال کې دي.
Over the past 20 years, significant health gains have been made in Afghanistan.
په افغانستان کې تیر شل کاله د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي، د پولیو، د لمنځه وړلو او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د دغه هیواد روغتیايي سیستم د لمنځه تلو په حال کې دی. که سمدستي اقدام ونه شي، افغانستان به له قریب الوقوع بشري ناورین سره مخ شي. روغتیايي کارګران کار پرېږدي، د مغزونو تېښته به په راتلونکو کلونو کې عواقب ولري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس تازه د افغانستان د روغتیا پالنې د سیستم د سقوط مخنیوي لپاره د 50 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې د تصویبېدو اعلان وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي په راتلونکو میاشتو کې افغانستان او دغه هیواد ګاونډیانو سره 1500 میلیونه یورو مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هایکو ماس دا خبره پرون د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. تر اوسه پورې د هغو هیوادونو نمونه نه دي یاد شوي چې جرمني غواړي د افغانستان ترڅنګ ورسره مرستې وکړي. هایکو ماس ویلي اصلي لومړیتوب یې دا دی چې په افغانستان کې نوي راپیدا شوي بشري ناورین ته رسیدګي وشي. د هغه په خبره دا ناورین د سیمې ټیکاو ته یو ګواښ دی. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په تعقیب د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر پیسې په امریکا کې کنګل شوې چې ورسره د خلکو د بیوزلۍ مسله لا هم زیاته شوه. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ وایي طالبان په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقوقو په پراخه کچه نقضوي. خو د طالبانو حکومت دغه اداره رد کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ نن په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا کار د طالبانو په غړو باندې د دې ډلې د مشرتابه د کنټرول په اړه اندېښنې پیدا کوي. په اعلامیه کې د ځینو ښځو په حوال راغلي چې د طالبانو کسان په مطرح ښځو پسې ګرځي، اجازه نه ورکوي چې هغوی له کوره ووزي او آزادانه تګ راتګ وکړي. اعلامیه کې تشویچ طالبان دا خځې لکار زکرو او سولیزو غوندو منع کوي. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي روډ سره خبرو کې د غیداوی رات کړی.
هیچ موردی نداریم در هرات که خدای نخواسته حقوق دختران و خانمان ضایع شده باشه یا نقض شده باشه.
هیچ داسې مورد نه لرو چې خدای مکه په هرات کې د ښځو یا نجونو حقونه ضایع یا نقض شوي وي. موږ په دې اړه جدي یو. خای پروپاګاندا شوی وي او غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د طالبانو په لومړني رژیم کې له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې ښځو او نجونو د کار، زده کړو او ورزش اجازه نه درلوده. د قرغزستان د ولسمشر امنیتی مرستیال طلعت بیگ او څو نور چارواکي نن کابل ته تللي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. د مجاهد د ټویټر له مخې د قرغزستان د ولسمشر امنیتی مرستیال طلعت بیگ او د بهرنۍ پالیسۍ مشر ژین بیگ نن د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. متقی د قرغزستان له مرستو مننه کړې ده او په دوام یې ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د هر اړخیزو اړیکو او دوامدار همکار یوجمنی شوی. د منځنۍ آسیا هیوادونه په تیره بیا هغه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د طالبانو د واکمنېدو په اړه اندېښمن وو او ان یې د پولې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره لسګونه زره اضافي عسکر ځای پر ځای کړي. طالبانو ویلي د دوی جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي بلکې د دوی حکومت ښې اړیکې ورسره غواړي. د امریکا یوې لوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشتو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي. فورت مکای کې چې په ویسکانسن کې موقعیت لري امریکا ته د تازه لیږدول شو افغانانو کډوالو له ډلې 2200 کسان پکې میشت شوي. دوی ته په ډله ییزه توګه د کووید 19 سرخکانې شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسین لګول شوی. دوی داسې وخت واکسین شوي چې امریکا ته د تازه رسیدلو افغان کډوالو له ډلې د ځینو ترمنځ د خطرناکو ناروغیو د شتون راپورونه واندېښنې راپورته شوي دي. او د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا تازه ردبندي چې پرون خپره شوې ښیي محمد نبی په 215 نمرو دغه مقام ته رسېدلی دی. راشد خان بیا 2 درجې شاته تللی دی. پخوا په شلاوریزو کې مړیو اوس دریم شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغو 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یوه غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. دې خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همغږي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې دوی فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتی حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک په رسمیت پیژني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پرس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحده ایالتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیاردونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې پخوا هم د طالبانو د دریځ ننګه کوله په دې نظر ده چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي زلان څخه اورو.
طالبانو وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول بدونه حکومت ته په هغه کې د لګکیو مذهبي او جنسیتي قوت موضوع رښتونو دی هغوی اغیز او دی هغوی برخه هغه پکې شامل وي. په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او بل اخره موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستایي او د هغه مخینه ډډ کړې.
همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عمل کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یو حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یو میاشت بیخي ډېر وخت دی. لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بس هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونی سي چې دوی جرګه راغواړي؟
چون ژمی راځي کابل کې دغه ناستې هغه د ورځو په مخ تر سره کېږي. د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدی شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل په کار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادوو اکثره په امریکا او غربیان راځي، پاتې نور نړیوال خو ټول په کابل کې ناست دي. پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پوړی چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلي، د بحرین مرستې راغلي.
جلال صاحب، یوازې امریکا نه ده که مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چرشنبه تر غونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګرو ملتونو هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتیرش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. اساسي بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان راسره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپېژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي، ځینې شیان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلی
دی. بله، نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني. کوي نه پیژني د نوې لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي.
په هنتون استاد فیض محمد زلانو چې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت د جوړولو د هڅو په باب خپل نظر څرګندوي. هغه شی چې نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي، په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي حکومت نړیواله ټولنې ته وړاندیز کوي چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، طالبانو ته امتیازونه ورکړل شي او ګوري چې شرطونه یې پوره کیږي او بیا له مشرانو سره مخامخ خبرې مخته یوسي. قریشی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر څنګ لاسو شته پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. قریشی په دې اړه چې نړیوال باید له طالبانو سره څه ډول تعامل ولري په دریو ټکو ټینګار کړی او وایي نړیوال باید واقعیتونه درک کړي، له زغمه کار واخلي او له طالبانو سره تعامل وکړي، نه دا چې د په وینا هغوی منځوي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غرض د طالبانو په وړاندې د زغم او ریالیزم یا واقعبینی په اړه ویلي چې د افغانستان د امن کولو لپاره مخکینی هر هڅه ناکامه شوې، نو اوس د دې تمه نه کیږي چې له طالبانو سره نوې هڅې د سمدستي نتیجه ورکړي. قریشی ویلي که د امریکا متحده ایالات او متحدین په تیرو دوو لسیزو کې ونه توانېدل چې طالبان راضي کړي یا یې له منځه یوسي، نو
څنګه تاسو دغه چاره په دو میاشتو یا راتلونکو دو کلونو کې ترسره کولای شئ؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې لمخکې د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایو په دې هیواد کې پرې وروستیو کې د ماشومانو ستونزې لا زیاتې شوې. دغه ادارې ویلي افغان ماشومان په دې وروستیو کې د نور کړونو تر څنګ له تعلیم هم بې برخې شوي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسیدي. یعنی
د کندهار اوسیدونکي بیبي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره یې د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو په راتګ سره د تعلیم لپاره یې هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسیدي. یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و، ټولې درسو ته تللې، سنټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړ طالبان راغله ټول انجونې پر کورونا اسیدي. برخلیک یې نامعلوم دی، بې سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن سبا ته شروع کېږي، تاریخ وټا کې وایي دې ورځ ته شروع کېږي، تر اوسه هیڅ ستاسې سم درک نه دی. مرګ ورسره بیکاري، د اقتصادي مشکلات، خلک کرد سر ټکوي. د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري، خلک خپل د شام د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستي وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د وی کړه سوي کورنۍ سرپرست چې نو غواړي نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل.
دا مهال می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټرو ته غږونه کوي، ورځ کې 50 یا 100 روپۍ ګټي. ډیره بیکاری ده. موږ دلته د شارنو پارک کې خیمه وهلې او په کې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و، او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو تر څنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ شوي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
د ننګرهار اوسیدونکو د طالبانو له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د ننګرهار د کانال غصب شوې ځمکې چې په تیرو حکومتونو کې زور واکو نیولې بېرته راوګرځوي او له غاصبانو سره قانوني چلند وکړي.
په تیرو شلو کلونو کې د ننګرهار کانال کرنیز شرکت په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوې چې په ځینو برخو کې هم پرې د استوګنې ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي. بلخوا طالب چارواکي وایي د کانال د غصب شوې ځمکې د راګرځولو لپاره پلان ترتیب کړی چې ژر به عملي شي.
د ننګرهار کانال چې کابو 50 کلونه پخوا جوړ شوی و، په سلورو پارومونو کې پرې د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړ شوي ول چې په تیرو شلو کلونو کې په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو برخو کې پرې د استوګنې لپاره ودانۍ او مارکیټونه هم جوړ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دغه کرنیز شرکت غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي او عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي اکثرو غاصبونو په دولتي ځمکو قوالی جوړې کړي او بیا یې پرې ودانۍ جوړې کړي دي. دی له طالب چارواکو د کانال د ځمکو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي.
زیاتې ځمکې خلکو شخصي په نامو باندې قوالی جوړې کړي، قوالی تیرې کړي دي. دغه هغه شي نو بس خلک باید محکمې ته راکش کړي. هر سړی زورواکی چې راغلی د چاپای ویلې ده کورې په جوړ کړې، پټې جوړ کړې، شخصي ملکیت یې ګرځولی. الله دې وکړي چې بس ورور دغه توفیک دغه خلکو له خدای ویر کړي چې دغه غصب ځمکې ټولې ته راوګرځي.
د سید عمران په نوم یو بل تن وایي که له غاصبینو د کانال ځمکې راوګرځول شي د کانال کرنیز شرکت اواید به ورسره هم لوړ شي.
کوم ځمکه چې د کانال د مافیا او لخوانه د غاصبینو لخوانه غصب شوي دي هغه ځمکو په باید جدي اجرات وکړي. دا د بیت المال یوه برخه ده او امارت د مشرانو هم دغه غوښتنه ده چې د غاصبینو او مافیا په ضد باندې مبارزه وکړي او د غریبو خدمتګار شي. که د هر نوع زمونږ ځمکې ټول د غاصبینو لخوانه نیول شوي دي زیاتره ځمکې، نو هغه ساحې چې آزاد شي نو ډېر اواید دولت ته او بیت المال ته تاوي.
بل لور ته د ننګرهار د کانال کرنیز شرکت رئیس مولوی غلام رحمان وایي چې له غاصبینو یې د کانال د نیول شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره پلان چمتو کړی چې ژر به یې په عملي کولو لاس پورې کړي.
د غاصبینو لستونه هم غوښتي، دولتي هم املاکو او د اجاره دارانو چې کوم تر اوسه پورې د زورواکۍ په وجه باندې بیت المال ته نه داخل کړي هغه، او دا لستونه هم غوښتي دي چې کومو موقعیتونو کې ځمکې غصب دي او هغه مشخص شي. مشخص کولو نه وروسته به غاصبین په خپله معلومیږي. دې کې دولتي ادارې هم شته دي. څلور زره او 1555 خوشاله سیاست تخمینی دومره به تقریبا غصب شوي چې په دې کې څه کم زر جریبه دولتي ادارو سره ده.
نوموړی زیاتوي چې د ننګرهار کانال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ټول هیواد لپاره یو حیاتي پروژه ده. د غصب شوو ځمکو د راګرځولو تر څنګ به یې د بیا رغونې لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي چې له غیر قانوني لارې د دې هیواد خاورې ته داخل شي نو به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د خبرداری دو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ورکړی دی. د بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فلیپو ګراندي په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې اخلاص کړي. نور زموږ د مشال رادیو د خبریال احمد الله په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل نندارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم ونه دومره څه مشکل نشته. خالي وه چې یو څوک پوښتنه نه کوو چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کړو. هلته نو ډېره باندې پارچه کټ کړی وه. کچرو ته وړاندې کړلم چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه هغه ځینه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره او بېخي څوک ګرځې مونږ په دې لاره رالو. بېرته شاته کولو بېرته رالو بیا شاته کولو بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات په مشکل زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تېرو وختونو کې یو شمېر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 3 مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي، او دا کو فرض کومه دی ته اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز را لاوټ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کی نو تعداد بڑھ زیاتی اٹ ول بی یو نو ان ملینز دی وجہ باندې ری کوشش دا کی چیز رانی شي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر 6 په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریګدي، او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر 40 پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخ کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف کېږي هغه د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه به موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو این ایچ سی آر زمونږه چې کومه کپاسیټي راشته دی موږ سپورټ کولی شو، مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا موږ.
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 44 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44 لک افغان کډوال میشت دي، چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
دا ژوند رنگونه
اسلام علیکم. زما نوم د نعمت الله د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی ما، او زمون کاروبار ورور اول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو. شاګردی هغه 200 روپۍ او وخت کالدار وي کور ته ننګول او یو شو بل شو. کو غریبی مو ډیره سخته، او بیراله هوټل کې شاګرد شو. هغه نه بعد الله روپۍ راکړلې بیم د پروټو ریړه ولګول سرک په سر
د ریړه یا لاسی کراچۍ لګولو فکر څنګه در سره پیدا شو، او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استاد هغه راته ویل چې راشه زما د مخې ته روپۍ پیدا کا، ځان له پیسې سبزي فروټ میټ راوړه او خپل غریبي کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کړی په خپل کار کې. واته قسمه فروټ او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دي. که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوستي دي، مخکې به د سارو او د ماخام به نو. الحمدلله چې په دې ریړې نه یو 150 روپۍ هم کور ته وړم. الحمدلله د ګاډي خاوند شوم او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچۍ سودا واچوله د دومره پر وخت ته هله در سره و.
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زمخ په وړاندې لاړ شم، او ان شاء الله امید می لرو، باید اوږد امید ولرو.
هغه کسان ته څه پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي؟
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوږد امید دې ساتي لن، او د ګټه پنه دې راوځي ان شاء الله. روزي رسان الله دې او خو خسته رزق راته. الحمدلله ډیر زیات خوشاله من خپل کار.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي خوله ازادي رادیو سره هو سيز مخبرونه د ماخام تر وو بجو پوری دوام کوي. ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم بل نیم ساعت خبري مجله زما همکار آرش همایون مختوری